دوستان اوز هم دو و نیز پروگرامون را رو حقیقت صدای او تنده چنگی ملتی هم اوکرین
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې خوږو مینوالو سلام زه سهارګل میرزایم په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لوړوالي له امله د خلکو شکایتونه راپورته شو دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوي دي علت یې څه دی او پر وړاندې ځایي ولایتي ادارې څه کړي دي څه په پام کې لري په دې اړه د ننګرهار د والي له ویاند ښاغلي عطاالله خوګیاڼي سره غږیږو
خوګیاڼي صاحب محترم له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه
عموما آزاد بازار کې مغد اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي د آزاد بازار طرز العمل دی ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړه او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و موږ په همدې موخه ورځني نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو څلورویشت ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي بازار ته به وړاندې کیږي تر څنګ یې پنځلس ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوې دا به تطبیقوي هر څوک چې سرغړونه کوي احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري د هغوی هټۍ به تړل کیږي او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی له دې څخه اوس تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي او هغه کوم توک چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به همغه هټیوال ته ورکول کیږي او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي موږ نن هم د اړوند سوداګرو پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو د خاریانو اړوند اصنافو خاروالۍ مسؤلینو پولیسو دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي عموما ځینو توکو کې چې موږ واردات لرو په هغو کې عموما نرخونه لوړ شوي دي یا حتی ځینو توکي موندل کیږي نه هم د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوې ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو کچېرې د قرنطین همدا ماحول دوام کوي موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږو نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي ځکه توکي کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو پاملرنه وکړو هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو اوس عموما لارې تړل شوي دي که کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوي ده همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کیږو همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو اوس تقریبا د اتلس سوه په شاوخوا کې یا اتلس نیم سوه په شاوخوا کې ښه وړه په بازار کې موندل کیږي پیدا کیږي او خلک یې اخلي ترکاري عموما یوه لویه ستونزه وه همدا نن سهار نه زموږ نوي نرخنامې جوړې شوې دي عموما په ښار کې توضیح شوې دي موږ د رسنیو لارې هم ورته اعلان کړي دي عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي
ډیره زیاته مننه خوګیانی صاحب. که څه هم د کورونا وایروس په خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی، کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي، نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړېږي، دوکاندارانو باندې تقسیمېږي، خو د نرخنامو مطابق اجراءات بیا نه تر سترګو کېږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن پنځلس ګروپ جوړ کړي دي. دا ګروپونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړېږي، هغه باید تطبیق کړي. عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار دی، کله نرخونه لوړېږي او په داسې حال کې چې قیدات ډېر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړېږي او ځینو کې ټیټېږي. په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړي چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی، له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانه خلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته. د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډېر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورته شول، چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته د مرستو رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو تر سره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي، یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې عواید ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او د هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي، د هغوی په نښه کولو، د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایتي کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. کله چې دوی سره مرسته کیږي، که نرخونه لوړ هم وسیږي، په دوی کورنۍ کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوګیانی صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوی دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوی دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه راځو چې سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف واوسیږو. ولې هغه طرزالعمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولای شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې دپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیستونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره 1000 مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډ آنلاین سیستم لري. هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کیږي، د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو او بخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کیږي. د دې راټولې شوې مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې ترسره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکې چې څه شی وو، یعنې دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي چې وګوري، او هغو چې مرسته ترلاسه کولی شي هم کولی شي چې خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلي چې وایو چې 100% د دې په شفاف ډول یو چاره تر سره شي.
د کورونا فند صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوی او دغه مرسته کوونکي ډیر څوک دي؟
کورونا فند صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوی او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته را لېږلې ده. دی صندوق سره تقریبا د دیارلس څوارلس میلیون افغانۍ پارزخ باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فند صندوق ته مستقیم ډول تللی دي. تقریبا د اتلس میلیون یا ولس میلیون په شاوخوا کې دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فند سره د خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده چې تقریبا ټول دېرش دوه دېرش میلیون افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چې اورېدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش؟
تېرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت ته به خلک راتلل د سوداګرو نورو خلکو مرستې به راټولې دي او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځېدلی او هغه خپل اصلي کارونه اکثره تې پاتې شوي وو. اوس موږ دوه ډوله حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پېژندل شوي هغوی ته تلیفونونه کوي او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي او هلته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمې ورته لرو والتی په ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول را وغوښتل شوې او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا نهه سوه کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي وریژې لوبیا دال ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه. یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه چای ورکول شو. تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوئ وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب، خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسو هم مرسته وکړئ کلم چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلي نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ. زموږ ټیمونه به زر هلته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه.